The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکه او هندستان په پاکستان غک کړی دی چې په خپل خاوره فعاله ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي د افغانستان په غربي بادغیس ولایت کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چیک پوسټ حمله کې د ملی اردو 14 عسکر وژلي او د سلویختو پورې نور یې ژوندي نیولي دي د ایتیوپیا مسافری جهازونو کمپنی ویلی پلټنه کوونکو د اتوار په ورځ راغورځېدلي جهاز معلومات ریکارډ کوونکي دواړه بکسونه موندلي دي چې پکې سواره 155 کسان مړه شوي وو د پیښې وروسته د ایتیوپیا ترڅنګ چین انډونیشیا او کیمن آیلینډز د بوئنګ کمپنی جوړ 737 MAX 8 جهازونه د پرواز کولو نه ودرولي دي اوس وخت د خبرونو تفصیل ته امریکه او هندستان په پاکستان غک کړي چې په خپل خاوره فعاله ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي د امریکه د بهرنیو چارو وزارت د ګل پورزویلی خارجه وزیر مایک پمپیو د واشنگټن په سفر د هندستان خارجه سیکرټری وجے گوخلے ته د خبرو په وخت ویلي امریکا د ترهګر خلاف جنگ کې د هندستان سره ولاړه ده خارجه وزارت ویلی د ملاقات وروسته دواړه مشرانو د هند بلخی لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په هندي ځواکونو باندې حمله لپاره ځموار خلک انصاف ته راوستو په اهمیت خبرې کړې دي په دغه حمله کې سلور سلبیخت هندي پوځیان وژل شوي او ځمواري په پاکستان کې فعاله تنربډلې جیش محمد په خپل سر اخیسته و د افغانستان په غربي برخه کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چیک پوسټ حمله کې د ملی اردو 14 عسکر وژلي او تر سلبیخت نور یې ژوندي نیولي دي د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه وايي دا حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکې استازي د درې هفتو راهسي د افغانستان د روغې جوړې په سر خبري اترې کوي د ایتیوپیا مسافری جهازونو کمپنی ویلی پلټنه کوونکو د اتوار په ورځ راغورځېدلي جهاز معلومات ریکارډ کوونکي دواړه بکسونه موندلي دي ایتیوپیا د بوئنګ کمپنی جوړ جهاز راغورځېدو په پیښه کې مړو شوو کسانو په یاد کې د ګل پورس ماتم کړي د بوئنګ کمپنی جوړ 737 MAX 8 مسافری جهاز د ادیس ابابا ایئرپورټ نه پاسېدو شپږ منټه وروسته راغورځېدلو چې پکې سواره ټول 155 کسان مړه شوي په ملو شو کې لک تر لګه 40 کسان په نایروبی کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتی پروګرام کلیز غونډه کې د برخه اخستلو لپاره روانو د ګل پورس په نایروبی کې د ملګرو ملتونو دفتر او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په جهاز کې د ملو شو خلکو په یاد کې د سوشي بولو لپاره خاموشي اختیار کړل شوی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش ویلی دوی په دې غم کې د ملو شو خلکو د کورونو سره شریک دي د ایتیوپیا د جهاز راغورځېدو پیښې وروسته د ایتیوپیا ترڅنګ چین انډونیشیا او کیمن آیلینډز د بوئنګ کمپنی جوړ 737 MAX 8 جهازونه د پرواز کولو نه ودرولي دي په شمال ختیځ شام کې د ګل پورز د سخت جګړې ریپورټونه راغلي دي چرته چې د امریکې په مرسته وسلوال ځواکونه وای په باغو سیمه کې د داعش ترهګر ډلې خلاف د دوی اخیری حمله روانه ده د وسلوال ځواکونو سیرین ډیموکراتیک فورسز بیان مصطفی بالی ویلی داعش تملاری د ځانمرګي برید کوونکو په ذریعہ جوابي حمله کوي او د بارودی سورنګانو صفا کولو یو ماشين ته نقصان رسولې د مول ویلی په روسي جګړه کې د دوی یو پوزي وجل شوی او سلور نور جوبل شوی دي یمن کې حوثی یاغیان او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ اتحاد د شمالي یمن په یو کلی د شلو نه زیاتو عامو خلکو د وژنې ذمواري په یو بل باندې ور اړوي په وجل شو کې ماشومان هم شامل دي او وایټ هاوس د ګل پورز د کال 2020 لپاره د 3.5 کرب ډالرو خرچو پلان اعلان کړی دی، چې پکې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا امریکې ته په غیر قانوني توګه د خلکو د تګ راتګ مخنیولو لپاره د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره د 8.6 ارب ډالره ایښودل شوي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. امریکې او هندوستان په پاکستان غږ کړی دی چې په خپل خاوره فعاله ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده او ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پمپیو په واشنگټن کې د هندوستان خارجه سیکرټري وجے گوخلے سره لیدل کتل کړی دي. دا به داسې حال چې د هند بلخی لاندې کشمیر پلواما کې په هندي ځواکونو باندې د فروری په 14مه نیټه شبې ترهګر حمله کې تر 40 پورې هندي پوځیان وژل شوي. نور حال تاسو زمونږ همکار شعبزاده په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا ویل شوی د ګل پورز د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو په واشنگټن کې د هندستان د خارجه چارو سیکرټر ویجی کوکلی سره لیدو کاته کړي. په دغه ملاقات کې دوه چارواکو د پاکستان نه غوښتلي چې زر تر زره دی په خپل خاوره فعال تر هغرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. وزارت د بیان تر مخه په ملاقات کې د هند ولقی لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو شوی بریت غندنه شوی او په دغه بریت کې ککړې ډلې انصاف ته د مخامخ کولو غوښتنه شوې ده. د فروری په 14مه نیټه په هندي کشمیر کې شوی دغه بریت پړه د ملګرو ملتونو لخوا تر هغري ګرځول شوی تونلارې ډلې جیش محمد په غاړه اخیسته وه. دغه ډله په پاکستان کې فعاله ده او مشران یې هم په پاکستان کې په ښکاره فعالیتونه لري. د دغه برید وروستو نوې ډلې ژمنه کړې وه چې د پاکستان نه به د دغې بدل اخلي او هندي پوسته د پاکستان پر ضد د کاروایۍ پوره اختیار ورکړی و. پاکستان د هندوستان لخوا لګېدلې تورونه رد کړي وو چې ګنې د فروری په دغه برید کې لاس لري او دریز یې خپل کړی چې د ترهګرۍ پر ضد اغستل شوي ګامونو کې په یاد ډله د وړاندې نه بندیزونه لګولي دي. هم د ګل په ورځ د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر د هندوستان یو ورځنی سفر په مهال د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سیراج سره لیدو کاته کړی دی. د هندوستان د کورنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه عدیل الجبیر په خپل دغه سفر کې د هندي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې سعودي عربستان به بې د څه تفریقه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هند مرسته کوي او دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه یو کونسل هم جوړوي. د هند د کورنیو چارو د وزارت بیان تر مخه د سعودي خارجه وزیر د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا سلامونه او احترامات وړاندې کړي او په ځواب کې هندي وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنې کولو په سر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان مننه کړې ده. په دغه ملاقات کې دواړه هیوادونه په دې هم سره شوي چې د ترهګرۍ پر ضد به بې د څه تفریقه د یو بل سره همکاري سیوا کوي. د هندوستان په دې سفر کې د سعودي عربستان سفیر د هند خارجه چارو وزیر سوشما سیراج سره هم د هند او سعودي عربستان په خپلمنځي اړیکو خبرې کړې دي او د ترهګرۍ د نوغي ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سیوا کولو ژمنه کړې ده. په دغه لیدو کتو کې په دې خبره هم سلا شوي چې سعودي عربستان به د هندي مسلمانانو لپاره د حج کوټه 200 سیوا کوي او د سعودي عربستان لخوا د 250 هندي بندیانو خوشي کولو مننه شوې ده. سعودي عربستان او هند په تاریخي توګه نږدې کلتوري، مذهبي او اقتصادي اړیکې لري چې اوس دغه په ستراتیژیکي همکارۍ اوښتي دي. سعودي عربستان د هندوستان څلورم لوی کاروباري ملګری او د هندي تیرو ضرورت پوره کوونکی دویم لوی هیواد دی.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او اوس سوچ په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د امریکې په مشهور میگزین دی امریکن انټرست کې د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومن په حق لا د پاکستان د نامتو لیکوال د ابوبکر صدیق یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. په دې تفصیلی مضمون کې په دغه سیمه کې په پښتنو د کیدونکو ظلمونو خلاف د وزیرستان د یو څو ځوانانو په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې یا تحفظ په نوم د یو تحریک د راپورته کېدو د سببونو په تفصیل سره بحث شوی دی. مضمون لیکي په امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وړاندې وزیرستان په دنیا کې چا هم نه پیژندو، خو چې کله امریکې د 11 سپتمبر د حملو په جواب کې د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره په افغانستان یرغل وکړو، نو د طالبانو، القاعده، د ازبکستان د اسلامي تحریک جهادیان او ترهګر د افغانستان د پولې نه پورې غاړه پاکستان کې وزیرستان ته واوړېدل. د وزیرستان د مقامي انتظامیې یو چارواکي انور وزیر چې په خپل سیمه کې د تباهۍ او بربادۍ دا جنگ په خپلو سترګو لیدلې دی، امریکن انټرست میگزین ته ویلي دي اگر که افغانستان نه تښتېدلي ټول جهادیان او ترهګر وزیرستان کې بیا د سره راغونډېدل، خو د پاکستان حکومت د دوی د راغونډېدو د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړل، بلکې د دوی د راغونډېدو د خبرونو تردید به کولو. انور وزیر وایي چې په کال 2015 کې د وزیرو مسیتو، بیټنو، دوړو او د سلیمان خېلو پښتنو درانه خواږه مشران په ډېره بې دردۍ سره قتل کړی شول. دغه مشران د پښتنو د خپلو قبیلو دننه د اتحاد او د اتفاق ساتلو ځلانده نشانونه وو. انور وزیر وایي دا هغه دور چې د تنلارو د لاسه په وجلې شوي تن به د هغه خپلوانو ته د ویر کولو هم اجازت نو. دی وایي زه په شروع کې په دې ټول صورتحال هیڅ نه پوهېدم، خو آخر مې په دې هر څه داسې سر خلاص شو چې حکومت پاکستان، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا، فاټا او د بلوچستان د پښتنو په ګردو او سیمو کې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي طالبان ځای کول غواړي. د پاکستان دا خواهش دی چې د طالبانو په شکل کې کابل کې پاکستان پلوه حکومت قائم شي چې د افغانستان نه او د پښتنو د ځینو سیمو او ډلو نه د خپلو علاقو د داوو د پاره پورته کیدونکي غږونه خاموش شي. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې انور وزیر د وزیرستان د قبایلي سیمې ړومبی سرکاري چارواکی دی چې د پښتون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم مرستیال دی. مضمون لیکي چې پی ټی ایم خو په شروع کې په کراچۍ کې د یو خوش لباس ځوان د نقیب الله مسید د پولیس د لاسه د ناترسه قتلان خلاف وزیرستان نه د راپورته شو یو څو ځوانانو ټوله و، خو په اسلام آباد کې د لوی پرلت نفس او په فوج په ډاډه زړه د تورونو په پورې کولو په ګرد پاکستان کې پی ټی ایم ډېر زر مشهور شو. د پی ټی ایم په بنیادی مطالبو کې اول نمبر مطالبه ده چې د ترهګرۍ خلاف شروع کړي جنگ کې چې د پښتنو خصوصا په وزیرستان کې کومه خونریزي او تباهي شروع کړې شوې ده، دا د سمدستي بند کړي شي او د خلکو د سر و مال او د عزت د تحفظ یقین دی ورکړي شي. پی ټی ایم د پاکستان په فوج غږ کړی دی چې په زرګونو نیولې شوي او غایب کړی شوي خلک دې خوشي کړي، په بې عزتۍ سره د خلکو د کورونو تالاشونه دې لاس واخلي، چیک پوسټونه دې لرې کړی شي او پښتنو له د ورکیدونکو اجتماعي سزاګانو عمل دې ودرولې شي. پی ټی ایم د وزیرستان په لارو کوڅو او پټو کې د خخو مینونو او د بمونو د صفا کولو هم د فوج نه مطالبه کوي. امریکن انټرست لیکي چې د پاکستان عسکري او جمهوري واکدارانو د پښتنو د مشکلاتو اوارولو لوزونه کړي وو، خو چې کله پی ټی ایم د بلوچستان صوبې د پښتنو په سیمو کې یو څو درنې جلسې وکړي، نو حاکمانو ورسره خپل هماغه پخوانی سلوک راواخیستو کوم چې دوی تل فریادي کم شمېره فرقو سره کوي. د پی ټی ایم مشران غداران او د ملک دشمنانو ګرځول. د پاکستان عسکري قیادت ترهګرۍ کې د فوج د لاس لرلو د پی ټی ایم نارو سخت وارخطا او ناراضه کړی دی. ابوبکر صدیق په خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د سر په مشرانو کې یو نوم د علي وزیر دی، د چا مشر رور او د بشري حقونو مرستیال فاروق وزیر چې په کال 2003 کې د طالبانو او د القاعده د لاسه ووجلې شو. د علي وزیر د پلار، برونو، ترونو او تربورانو په شمول 14 زیات خپلوان د ترهګرو د لاسه قتل شوي دي. علي وزیر اوس خپلو خلکو د وانانه د قامي اسمبلۍ غړی غوره کړی دی. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو د کال نه هم لږه موده کې پی ټی ایم د وزیرستان خلکو ته د ښه ژوند روښانه امیدونه ورکړي دي. پی ٹی ایم غواړي چې پښتون قام ته د عزت په نظر وکتې شي او اغیار چې د ډیری مودینه پښتون ته د جاهلانو او د جګړمارو په نظر ګوري دا نظر دی بدل کی، ځکه چې پښتون د عزت وړ قوم دی او د کلونو کلونو راسې د ترهګرای او د شر فساد د لاسه د سر مال لوی زیان تاوان شوی دی. د پی ٹی ایم د هلو زلو په جواب کې د پاکستان د فوج د رد عمل په عقله ابو بکر صدیق په خپل مضمون کې لیکلی دی، د پاکستان فوج د پی ٹی ایم راپورته کېدو ته بالکل تیار نه و. دغه سبب و چې فوج سم دستی د پی ٹی ایم مطالبې جایزې وګرځولې. کرفیو نرمه کا په چک پوسټونو یې د خلکو په تالاشو کې غیر انساني سلوک نه لاس واخیستو او د وزیرستان لارو کوسونه د خخو مینونو او د بمونو صفا کولو اعلان وکړو. فوج په اپریل کې په سوونو غیب کړی شوي پښتانه هم راپرېښودل، خو لکه د کراچۍ د راو انوار غوندې پولیس افسرانو د لاسه په غیر قانونه توګه د وژلې شوو سوونو پښتنو په باره کې حکومت او فوج لا تر اوسه پورې چپ دي. ابوبکر صدیق امریکن انٹرسٹ میگزین کی د چاپشی خپل تفصیلی مضمون په اخیر کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نومبر کې د شمالي وزیرستان په دوره کې ویلیو چې د دوی حکومت د سیمې د ستونزو اوارولو ته تیار دی. زه غواړم چې قبایل د ملک د نورو آبادو سیمو د خلکو سیال شي او دې د پاره به زما حکومت کوټلي اقدامات کوي. خو د عمران خان د دورې او بیان نه سوره د ورستو د فوج ویان جنرال آصف غفور پی ٹی ایم ته خبرداري ورکو چې د کرخې نه وونړي. دا پی ٹی ایم ته واضح پیغام و چې په فوج د اعتراضونو نه خلو نیسي. د پی ٹی ایم مشرانو د جنرال غفور په بیان ډیر بد منلی دي او تپوس یې کړی دی چې د پاکستان د آئین دننه د سر و مال د حفاظت، احتساب او د بنیادی بشری حقونو په غوښتنه د پاکستان فوج ولې تو خوري. منظور پښتین بی بی سی سره خپل مرکه کې ویلی دي که پاکستان زمونږ وطن وي نو بیا خو باید چې مملکت زمونږ کړه مې سمې کی، خو که مونږ سره د آقا او د غلام سلوک کیږي نو دوی د خپل ظلمونه کوي او مونږ به فریادونه کوو.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. زمونږه دا یو ساعته نیم ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي باید طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نوموړي ښاغلي حمدالله محب دا خبرې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې کړې دي. زمونږ سره دا وخت د نیویارک نه زمونږ خبريال فضل الله نیخ په نیغه پلان راغلی دی. فضل الله صاحب تاسو سلم شوای په خیر راغلی.
ډیر مننه اکرم بھائی، تاسو ته سلامونه او اوریدونکو کتونکو ته ټولو ته سلامونه نه کیږي.
ډیر مننه. درته وایم چې الحمدلله محب د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ په مخامخ خبرو باندې سوول دي او د افغانستان چې کمی د امن خبري اتر روان دي په هغه کې د پرمختګ سوول دي.
ډیر مهمه خبره او ډیر مهم سوال تاسو دا چې وچ نن په نیویارک کې حالت کې د ایشیا سوسایټي تر څنګه دا غونډه غیر بدلې و چې دا غیم دغه بنیادی چې کوم درې موضوعات د افغان د سکیورټي راتلونکو انتخابات او د ټول نه چې کوم مهم خبره ونه هغه امریکا او د طالبان ترمنځ چې کوم د سولې په باب لکه خبرې اترې روانې دي، نو په دې موضوع باندې نن دا غونډه بللې و. څنګه چې تاسو وی الحمدلله محب د نېشنل سکیورټي اډوایزر او ډېر مهم کردار لري. هغه د غونډې ته په وینا کې دا وی چې مونږ بالکل افغان حکومت د پاره ډېر غټ چیلنجز دي او دا د امریکا او د ټول نړۍ د پاره هم ډېر غټ چیلنجز دي چې کوم د طالبان سره د خبرو اترو کوم پروژه ده. نو مونږ غواړو او ټول افغان ولس هم غواړي چې مونږ د نور جنگونو نه تنګ شو یو او مونږ امن غواړو. هغه وی چې بالکل افغان حکومت د امریکا تر څنګ په دې ټولو معاملاتو کې انوالو دی او زمونږ ډېر ښه همکاري د امریکا د حکومت سره هم ده او زمونږ افغان دولت چونکی مونږ یو یونټی ګورنمنت یو او مونږ یو منتخب حکومت یو، نو هغه هیڅ کله داسې نشي کېدی چې هغه تاسو منتخب حکومت ته په سایډ تشي او هغه تاسو اګنور کوي او د افغان د سولې خبرې د مخ کې لاړې شي. هغه وی چې مونږ د افغان د سولې د باره زمونږ ټول افغان ولس پارلیمنت او ټول زمونږ حکومت چې دی نو د هغه یو خبره ده چې مونږ په هر صورت کې امن غواړو، کوم چرې هم دا نه غواړو چې افغان دولت ته د دې خبرو اترو نه اخواشي او هغه د سکردار اون لوبي هغه دا هم زیاته کړ هغه وی چې بالکل مونږه د روان چارو چې کوم دا خبرې تری دی په قطر کې د افغان د طالبان ترڅنګ او د امریکا ترڅنګ مونږ په دې باندې مطمئن یو او مونږ هم دا تم امید لرو چې دا خبره به سنا سره طرف ته ورشي او دا به خطر طرف ته لاړ شي او مونږه خوشبینه یو خو هغه دا هم زیاته کړه چې لکه د دې سره سره ډېر مسلې او فشارې هم لرو چې بعضي کوم ملکونه دي نو هغه په دې کې دا شخړه زیاتوي او هغه نه غواړي چې دا خبري اثر دي کامیاب شي.
درته وایي چې د امریکایي پوز دراوته په حق لباندې نوموړي سویلي
بالکل دا ډیره ضروری مهمه خبره ده هغه د زیاته کړه چې کچري دا خبره اترې ناکامه کیږي او افغان امریکا فوج د افغانستان اوزي نو دا به یو ډیر غټ ډیزاستري او مونږه چره هم نه غواړو چې د خبرو اترو د کامیابی نړاندې دي امریکایي فوج د افغانستان اوزي هغه د زیاته کړه د خپل خبرو کې هغه وی چې مونږه د امنیتی چې کوم د افغان چارواکي د هغه سایز مونږ ډبل کړی دی خو مونږه مالی مشکلات لرو او مونږه لا هغه څه تر خپل خپل باندې نه یو لاړ چې مونږه د هغه قوتونو چې کوم ته د بهر د خوښه ملکونو نه کومک ملاویږي او هغه دغه کم چې قوتونه دي چې کوم د اصلي په زور په افغانستان کې حکومت غواړي هغه سره کومک کوي نو هغه دا وی چې مونږ چرې نه غواړو چې امریکا فوج د افغانستان موزي جی
فضل الله صاحب ډیر مننه چون کې د وخت کمی هم مونږ سره ډیر خبرې کې د شتاس وختل هم خو تاسو ډیر مننه مونږ سره د خبرو کولو
ډیر مننه جی مننه
د وایس اپ امریکا د ریډیو د افغانستان په غربي بادغیس ولایت کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چک پوسټ حمله کې د ملي اردو شپاړس عسکر وژلي او تر سلويخت نورې ژوند نیولې دي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمنګ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان په غربي اړخ کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو پوسټه يرغل کې شپاړس ملي اردو عسکر وژلي او تر څلويخت نور یې ژوند نیولې دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې دا حمله په بادغیس ولایت کې تر سره شوې ده. دا د افغانستان ترکمنستان سرحد ته څېلمه پرته سیمه ده. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا استازي د روغې جوړې په خبرو کې درېمې اونۍ ته داخل شوې دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان عسکرو په پوسټه د طالب وسلوالو د يرغل اورستو څلور ساعتو پورې ډزو دوام وکړ. د بادغیس ولایتي شورا غړي عبدالعزیز بیگ لخلی ورسپانه لیکي چې د دې پوستې سره نږدې دوه نورو پوستو باندې هم طالب وسلوالو حمله کړې دي او په خپل قبضه کې یې اخیستي. عبدالعزیز بیگ وایي چې د یوې اونۍ راهیسې د طالب وسلوالو لخوا د کمپاین دا تر ټولو خونړۍ حملې دي. دی وایي چې تر اوسه دې کمپاین کې تر اویاو پورې افغان ملي اردو عسکر وژل شوي یا ژوندي نیول شوي دي. د په حکومت تور پورې کوي چې جګړه دغلته د یوې اونۍ څخه اوختي حکومت ورته پام نه دی اړولې. د افغانستان د دفاع چارو وزارت ویان قیس منګل لخلی نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې دغه خبرونو تایید کوي او وایي چې څلور چک پوستي طالبانو په ولقه کې اخیستي دي. دی وایي چې هلته د خپلو عسکرو سره یې رابطې ختمې شوې دي. زیاتوي چې د مر جوبلو په حق لباندې کوم معلومات نه لري خو ښاغلی منګل وویل چې د جګړې ځای ته یې په دغه ولسوالۍ کې کمانډو عسکر جنگي جازونه او نور مرستې لیږلې دي او دا چې جګړه لا هم روانه ده. په دې سیمه کې د کلونو راهیسې طالبانو لخوا حمله شوي او یو شمیر کوششونه یې کړي چې دغه ولسوالۍ په قبضه کې واخلي. دغه غرایزه سرحدي سیمه او وسلوال غنی چې دوی لپاره یو خوندي ځای کېدای شي. دا تازه پرمختیاوي په داسې حال شوي چې لس ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې شل وسلوال د افغان عسکرو یو کیمپ ته ننوتلو کې کامیاب شوي وو او تر څلوېختو پورې عسکر یې وجلی وو. دغه کیمپ کې امریکایي عسکرو هم د افغان عسکرو تر څنګ جګړه کې برخه اخیستې او برید یې په شاتم بولې وو. تیر ورځ د افغانستان په سمنګان، سرایپول، بلخ، قندوز او هلمند ولایتونو کې هم د طالبانو لخوا حملو راپورونه مخې ته راغلي دي چې پکې تر 1400 پورې نور افغان عسکرو د وجلو داوی شوی. د ژمي په موسم کې طالب وسلوالو لخوا په حملو کې اضافه لیدل شوی. یوازې 13 هفته کې د 1600 پورې افغان عسکر او حکومت پلو وسلوال د طالبانو په حملو کې په ګرد ملک وجل شوی دي. د جنوري په میاشت کې په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال افغان صدر اشرف غنی ویلی وو چې کال 2014 کې د خپل څوکۍ سنبالولو وروسته 45,000 افغان عسکرو ژوند په ملک کې د لاسه ورکړی دی. دا په افغانستان کې د بل کوم افغان حکومت په موده کې تر ټولو زیاته شمېره ده. افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا هم په حملو کې اضافه راغلی ده چې د خبرو میز ته راتلو لپاره یې اماده کړي. افغان طالبانو په بادغیس ولایت کې د حملې پړه په غاړه اخیستې او د 40 افغان عسکرو د وژنې دعوه یې کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویب پاڼه عکسونه خپاره کړي او وایي چې هم دغه افغان عسکر یې په خپل ولقه کې اخیستي او بندیان کړي دي. خو دغه خبرونو تایید د آزادو سرچینو لخوا نه دی شوی. بادغیس کې طالبانو لخوا حملې د تیر خالی لورز شروع شوي. په لومړۍ ورځ یې 8 افغان عسکر وجلي او شپږ یې ژوند نیولی وو. دا خبره نیویارک ټایمز د یو افغان چارواکي له خولې لیکي څوک چې خپل نوم څرګندول نه غواړي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو جدید پوځي سازوسامان او وسله په قبضه کې اخیستي او ورسره د دوی شمیر هم زیات شوی دی. د بلامرغاب ولسوالۍ د پولیسو ځایي مشر سالم محمد مبارز وایي چې حالات زیات خراب شوي ځکه چې عسکر دغلته جدید جنگي آلات نه لري او بلې خوا طالبان دغه آلات هم لري او شمیره هم د 2500 پورې ده. دی وایي چې دغلته زیاتې عسکري چیک پوستې له طالبانو لاسته تللي او بازار کې د پولیسو مرکزي دفتر او سرکاري ودانیو باندې صرف د دوی قبضه ده. دی وایي د تیرو دریو شپو نه مسلسل جګړه روانه ده خو تر اوسه کومې مرستې نه دي ورسېدلي. دی زیاتوي چې موږ نه ګیره اچول شوې ده. هغلی مبارز وایي چې د افغان پوځ یو بټالین هم طالبانو په ګیره کې اخیستی. یو ځایي پولیس والا صفی الله د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هوایي جازونو د لارې مرستې نه دي ورسېدلي ځکه چې وسلوالو د هوایي ډګر سره نږدې چیک پوستې هم په خپله قبضه کې اخیستې دي. یو ځایي تن 40 کلن الله نظر د خولې ورځپاڼه لیکي چې په بلامرغاب ولسوالۍ کې د افغانستان جنگي هلیکاپټر د ولیده چې د کېناستلو هڅه یې کوله او ورباندې د لاندې نه طالب وسلوالو ډزې پیل کړې. دی وایي چې په خپلو سترګو یې وکتل 1.5 عسکر طالب وسلوالو له ځانه سره روان کړي وو. زیاتوي چې حالات دغلته اوس ډېر خراب دي.
وایټ هاوس د ګلپور د کال 2020 لپاره د 3.5 خرب ډالر خرچو پلان اعلان کړی دی چې پکې د مکسیکو سره د پولیس سره د دیوال جوړولو لپاره 8.6 ارب ډالر ایښودل شوی دی. رپورټ په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لخوا د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د فاندینګ خواست پر سر د نوموړي د صدارت د دریم کال پر مهال راتلونکي میاشتو کې د قانون جوړونکو سره یو تازه شخړه جوړوي شي. د صدر ترامپ د بجټ په پلان کې د پینټاګان لپاره د 15% سیوا کولو او د غیر پوزي خرچونه د 15% کمولو ویلي شوی. ولې د نوموړي لخوا په مشهورو پروګرامونو لکه د صحت او د زیات عمر امریکایانو لپاره پینشن پکې په ځای پرېښودل شوی. سخکال ویلي کیږي چې پوزي خرچې با 215 بلین نه 225 بلین پورې سیوا کولی شي. د صدر ترامپ انتظامیه یو اعلی چارواکي ویلي په دغه پلان کې داسې ډېر پروګرامونه به راکمولی شي کوم چې دوی بې ځایه ګڼي. دا په داسې حال چې د صدر ترامپ انتظامیه د بل مالی کال کوم چې بعد د اکتوبر د میاشتې څخه پیل کیږي لپاره د 1.1 ټریلیون ډالرو د خسارې پیشنګویي یا اټکل شوی. یاد وي چې صدر ترامپ او د کانګرس ترمنځ د کال 2019 په بجټ باندې د اختلاف له وجې د مرکزی حکومت ادارې د 15 ورځو پورې تړل شوی وي. په دغه بجټ کې صدر ترامپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره 15.2 بلین ډالر غوښتي وو خو په کانګرس کې ورته دغه فنډ نو منظور کړی شوی او یوازې د 1.4 بلین ډالرو وړاندیز ورته شوی وو چې بیا وروسته صدر ترامپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړلو. د بیړنۍ حالت اعلان سره صدر ترامپ په خپل سر د مکسیکو په پوله باندې د دیوال د فنډینګ لپاره بندوبست وکړو. د راپورونو تر مخه دغه پیسې د دفاعي بجټ تر څنګ د نورو ادارو نه اغستل شوې وې چې له وجې په صدر ترامپ باندې سختې نیوکې کېدلې. دا ځل دولس بلیون ډالر غوښتل شوي. بجټ کې به 8.6 بلیون ډالر د دیوال لپاره وي او باقي پاتې 3.6 بلیون ډالر به پوځي بجټ ته واپس کوي، کم چې د بیړني حالت د اعلانولو په وخت اغستل شوې وې. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرانو سپیکر نانسي پلوسی او سینیټر چک شومر د صدر ترامپ تازه وړاندیز په ځواب کې ویلي کانګرس به دا ځل هم د مکسیکو په پوله باندې دیوال لپاره فنډ نه ورکوي. یو ورځ وړاندې په یو ګډ بیان کې دواړو مشرانو ویلي تیر ځل کانګرس د صدر ترامپ د دیوال لپاره د پیسو منظوري نه و ورکړې او هغه مجبور کړو چې ماتې ومني او مرکزي حکومتي ادارې پرانستې، او دا ځل به هم هغه سې کیږي که صدر ترامپ دغه وړاندیز بیا راولېګلو. دغه بیان کې ویلي شوی په کار ده چې صدر ترامپ د دغه نه سبق زده کړی وي، خو د وایټ هاوس د اقتصادي چارو صلاحکار لری کورډلو یو ورځ وړاندې یعنی د تیر اتوار پر ورځ ویلي وو صدر ترامپ د دیوال جوړولو لپاره خپل غږ ساتي.